د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونې په ازادي رادیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو د کابل په لویدیز کې له تېرې شپې راهیسې د پراخ اور له امله له اوښتو زیانونو خبرو چې دا اور تېره شپه پیل شوی و او ویل کېږي چې لا هم دوام لري. همداراز مو په دې خبرونه کې د هلمند د جګړو له تازه پیښو خبرو خو سمدستي خبرونه لرو. صفي الله سنکزی اوروي.
سلام. د خبرونو سره ټکی چارواکي وایي اور وژونکي ټیمونه لا هم ندي توانېدلي چې د کابل د ارغندې چوک په سیمه کې له پرون شپې راهیسې لګېدلی اور مهار کړي. امریکایي سناتورانو جان مکین او لینسی ګراهم د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل د انتخاباتو هغه نتیجې ومني چې په دقت څیړل شوی وي. او د عراق صدر اعظم نوري المالکي وایي دی به له کورنۍ او بهرنیو فشارونو سره سره چې د دې لرې کېدل غواړي د درېیمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. پوره خبرونه. چارواکي وایي د کابل د ارغندې چوک په سیمه کې له پرون شپې راهیسې لګېدلی اور لا هم نه دی مهار شوی. د کابل د امنی قمندانې ویاند حشمت الله ستانګزي ازادي راډیو ته وویل د اور لګېدنې د پاغمان ولسوالۍ په اړوند ارغندې سیمه کې شوي چې پکې د تیلو نږدې 400 ټانکرونو سوځېدلي دي.
روس پورې هم اور په شدت سره جریان لري. کوم راپور چې موږ لرو نږدې 400 ټانکرونه په دغه پیښه کې سوځېدلي دي. په بشپړ ډول اور لګېدنه جریان لري. امکان لري چې ځانونه اهم مشخص نه دي تر اوسه پورې.
لبلی خو وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته یو را لګلې اعلامیه کې ادعا کړې چې دوی د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر تمځای حمله کړې او یو شمېر کسان یې وژلي هم دي. پروانه خبرونه کې د دې پیښې په اړه د کابل د امنیت قمندانۍ له ویاند حشمت الله ستانګزي سره بشپړه مرکه خبرېږي. امریکایي سناتورانو جان مکین او لینسی ګراهم د جمعې پر ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو هغه نتیجې چې په دقت څیړل شوې وي ومني او نور دغه په ټپه ولاړ حالت پای ته ورسوي. سناتور جان مکین په کابل کې خبرالانو ته ویل هیله لري چې روان انتخاباتي لانجه تر دوشنبه ورځ پورې هوار شي. د دې په وینا د جمعې په شپه او بیا د جمعې په ورځ د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیم غړیو د ستونزو د هواري لپاره خبرې کړې دي. سناتور لینسی ګراهم بیا ویل چې چیرته د انتخاباتو په ټپه ولاړ روان حالت پاتې ونه رسیږي نو په افغانستان کې به سیاسي وضعیت د بحراني حالت لور ته ولاړ شي چې داسې وضعیت له افغانستان سره د امریکا پر ملاتړ هم ناوړه اغیز لري. سناتور جان مکین او لینسی ګراهم چې د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړي دي د پنځمې پورز افغانستان ته ولاړل او د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره په کابل کې وکتل. تمه ده سبا افغان لوبغاړی روح الله نیکپا د نړۍ د دوه دیرشو غوره تکواندو لوبغاړو په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له بلجیمي سیال سره وکړي. د تکواندو فدراسیون یو نړیوال داور عبدالصبور عمری ازادي راډیو ته وویل روح الله نیکپا نن شنبه خپل وزن ورکوي او د یکشنبې په ورځ به لومړی سیالي وکړي. روح الله نیکپا د نړۍ د دوه دیرشو غوره لوبغاړو په کتار کې دیارلسم ځای لري او په دې سیالیو کې د افغانستان یوازینی استازی دی. له روح الله نیکپا سره د هغه دوه روزونکي منسن حق او بشیر ترکی هم ملګري دي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه یو امریکایي ډالر او 500 افغانۍ او نوي پوله، یو یورو اتاوی افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند اتنوي افغانۍ او 500 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 509 افغانۍ. بیا هم خرغلی د عراق صدر اعظم نوري المالکي وایي دی بل کورنۍ او بهرنیو فشارونو سره سره چې د لری کېدل غواړي د درېیمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. مالکي په هغه اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره شو ویل د صدر اعظم مقام ته خپلې کاندیداتوري څخه لاس نه اخلم. مالکي ویل تر هغه به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي چې د عراق او شام د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې چې د عراق د لویدیځ او شمال زیاتې برخې په ولکه کې دي په بشپړ توګه له مات سره مخامخ شي. د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه د سخت دریځ د پرمختیا او لقبل پر مالکي په پراخه پیمانه انتقادونه کیږي. عراق اقلیتونو پر د تور پورې کړی چې په دې هیواد کې قومي کړکیچ لا پسې زیاتوي. لبلی خو یو شمېر هندي نرسانو چې په عراق کې د عراق او شام اسلامي دولت د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو کې راګیر پاتې وو د عراق د کردستان سیمې له پولو په خوندي توګه واوښتل. شپږ څلوېښت تنه هندي نرسان له یوې اونۍ راهیسې د تقریر په یو روغتون کې چې تېره میاشت د عراق او شام د اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو په خپله ولکه کې راوستلی راګیر پاتې وو. کوردي چارواکو ویل دغه نرسان ایربیل ښار ته انتقال شوي چې نن یا سبا به هند ته الوتنه وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه نرسان د داعش لخوا نیول شوي وو که هلته راګیر پاتې وو. په همدې حال کې هندي چارواکي وایي د هند 9 تنه ساختماني ګران د عراق موسل ښار ته نږدې د افراطي وسلوالو لخوا تښتول شوی دی. د یوکرین ولسمشر پیټرو پروشینکو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن ته وویل د اروپا په منځګړیتوب د بلتون غوښتونکو له مشرانو او روسي چارواکو سره نن د یوکرین پر بحران تازه خبرو ته تیار دی. د پروشینکو دفتر پرون وویل چې یوکرین د خبرو د ځای او وخت په اړه خپل پیشنهاد کړی او د نورو اړخونو د تایید ته انتظار باسي. د تماس یوه ډله په یوکرین کې د اوربند د ټینګېدو په شرایطو کار کوي. په دې ډله کې د یوکرین پخوانی ولسمشر، د کیف لپاره د موسکو سفیر او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان شامل دي. په یو بل خبر کې اورئ، د یوکرین پارلمان د یو قانون مسوده تصویب کړه چې حکومت ته د انرژۍ پر سکتور د زیات کنټرول صلاحیت ورکوي. پارلمان دغه راز یوه بله لایحه هم په لومړي ځل تر لوستلو وروسته تصویب کړه چې د شرکتونو، ائتلافونو یا کنسرشیمونو دغه راز اروپایي او امریکایي کمپنۍ ته د فعالیت او د یوکرین د زاړه شوي ترانسپورتي سیستم او د ذخیرو عصري کولو ته زمینه برابروي. د یوکرین صدر اعظم ارسن یاتسینوک پرون جمعه پارلمان ته داسې وویل: دی وایي تاسې ټول پوهیږئ چې نن سبا د انرژۍ مارکیټ په ډېر بد وضعیت کې دی. دا د هغې جګړې یوه برخه ده چې روسیې د یوکرین په وړاندې پیل کړې ده. یوکرین صدر اعظم له پارلمان نه وغوښتل څو کیف ته دا حق ورکړي څو د انرژۍ د سکتور په برخه کې بیړنی حالات اعلان کړي. روسیه چې د یوکرین له طریقه د اروپا زیاته برخه ګاز صادروي، په جون میاشت کې د ناتصفیه شویو بیلونو په خاطر یوکرین ته د ګازو لیږد ودراوه. او د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام د لومړۍ نیمه پای لوبې تر سره کوونکي ټیمونه په ډاګه شول. تیر شپه په کوارټر فاینل لوبه کې کوربا برازیل کولمبیا ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. له هغې مخکې جرمني په یو ګول فرانسه نه هیله کړه. په دې ترتیب برازیل او جرمني د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه تر سره کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د تیلو په سلګونو ټانکر سوځېدلی دی.
کوم راپور چې موږ لرو نږدې 300 ټانکرونه په دغه پېښې کې سوځېدلي دي په بشپړ ډول او تر اوسه پورې هم اور په شدت سره جریان لري.
د خبرونه په دوام د کابل په ارغندې سیمه کې د لګیدلې اور له جزئیاتو خبرو بیا د هلمند سنگین ولسوالۍ ته مخه کوو چې هلته جګړه روانه ده او د ولایت چارواکي له مرکز د پوځي تجهیزاتو عاجله غوښتنه کوي.
تجهیزات ته استخ در شد او کډ دکه بهرنی ځواکونه هم نشته دي نه وایي هم لیست دي. په
په یو تحلیلي مطلب کې مو د عراق او افغانستان د وضعیت مقایسه کړې او د کونړ اوسیدونکو د ولسمشۍ له دواړو کاندیدانو غوښتنې دي که هر یو بریالی وي هغه دې ومني او لانجه دې نه جوړوي. یو شمېر نور مطالب هم تر 12 بجو د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدلای شي. په خبرونو کې مو مخکې واوریدل چې د کابل پل ویدیس کې د ارغندې چوک په سیمه کې لتیر شپې راهیسې لګېدلی اور لا هم نه دی مړ شوی او د دغه اور د لمبو د غلي کېدو هڅې روانې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیلو شاوخوا 400 ټانکرونه په دې پیښه کې سوځېدلی دي. له ښاغلي ستانکزي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د دې اور لګېدنې د جزئیاتو پوښتنه کړې. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان په ځواب کې وویل
تیره شپه 10 بجې او 10:30 د کابل ښار په دخولي او خروجي دروازه یا چوک ارغندې کې چې د پغمان ولسوالۍ اړوند کېږي او په هغه سیمه کې چې ډیری د تیلو ټانکرونه چې د شخصي شرکتونو اړوند کېږي تم شوي ولا دی او نامعلوم لامل له مخې ولګېدنه رامنځته کېږي چې په لومړنیو کې دغه ولګېدنه ډېره قوي وه او بیا کله چې موږ د اور سره د مبارزې ټیم سیمې ته ورځي اور خپل کنټرول کې اوړي. اما تر اوسه پورې هم اور په شدت سره جریان لري. تر اوسه پورې کوم راپور چې موږ لرو نږدې 300 ټانکرونه په دغه پېښې کې سوځېدلي دي په بشپړ ډول او لګېدنه جریان لري. امکان لري چې ځانونه هم وسي اما مشخص نه دي تر اوسه پورې چون سیمې ته زموږ د بررسي ټیم تر اوسه پورې نه لرو ننوتې.
ښاغلی سنګزی اوس بل چې طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه د دوی لخوا یو تکتیکي حمله و یعنی دا کړی ده.
څه کوم چې موږ به تایید وایي چې فقط لامل تر اوسه مشخص نه دی اما دا چې کوم برید وسی تر اوسه موږ هم نتي مسولین چې سیمه کې په دې اړه څه نه دی ویلي.
کاغلی سنګزې تومره مالی تلفات یا اړولې تخمینا نه دی معلوم شوی؟
نو تخمین نشه تقدمه ویلای چې کال چې تلور سره تلکر چې تیل څخه دا کې مثال دی وسی دا چې څومره مالی په توګه په بشپړ ډول باندې تر اوسه معلوم نه ده.
د کابل د امنی قمندانې ویان حشمت الله ستانکزی وویل د کابل پارغندې سیمه کې د تیر شپې له لسمو بجو راهیسې د ټانکرونو پر تمځای لګیدلې اور لا هم نه دی خلاصې شوې. د پولیسو په وینا د دې اور د لګیدو علت تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی، خو طالبانو په بی اعلامې کې چې ازادي راډیو ته راستولې ده ادعا کړې ده چې دغه کار د دوی دی او هلته یې حمله کړې ده او یو شمېر کسان هم پکې وژلې دي، خو د کابل پولیس د خلکو د مرګ ژوبلې خبره هم نه تاییدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو بیا د سهار تر وو پوري آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو، خو د خبرونو برخه ته راپورټونو ته ادامه ورکو. د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو او امکاناتو ته عاجل اړتیا لري. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان کې په خاص ډول هلمند کې د جګړې لشکېلو خوا وغوښتل چې ملکیانو ته پاملرنه وکړي. په وروستیو ورځو کې جګړې او ناامنۍ د هلمند له شمالي ولسوالیو جنوبي ولسوالیو ته لمن غځولې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
په داسې حال کې چې د سنگین ولسوالۍ جګړه لا ختم نه ده او په تیرو درې څلور ورځو کې جنوبي ولسوالۍ خانشین هم د درنو جګړو شاهده وه. د هلمند چارواکي وایي افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو ته اړتیا لري. د هلمند ولایتي اداره وایي د خانشین جګړه پای ته رسیدلې، خو د سنگین ولسوالۍ په څو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه د دې لپاره چې وکولی سي د سنگین دفاع وکړي پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري.
جناب ولی شیخ تزلې د شبجمپور سره تماس کې شوې ده او د وزارتونو سره، وزارت دفاع او وزارت خارجه او نور وزارتونو سره همغږي تماس کې چې تر څو هغه امکانات او هغه تجهیزات چې پولیس او اردو ملي او محلي پولیسو ته اړتیا سره وتوانی کې چې خپل وطن دفاع وکړي، د خپل خاورې، د خپل ولسوالۍ، د خپل منطقې دغه څه تجهیزات ته سخت ارشاد اړتیا ده، ځکه بهرني ځواکونه هم نشته دي، نوایي هم لیستلې په دغه ساحاتو کې. هغه امکانات چې دوی ورته اړتیا لري باید ورته مدي نظر ونیول شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی اونې مخکې څه باندې 800 وسلوالو لومړی پر سنگین ولسوالۍ برید وکړ. کله چې هلته مات شول، خپل بریدونه یې موساکله، نوزاد، کجکی او مرجی ولسوالیو ته وغځول. په سنگین او نورو شمالي ولسوالیو کې د ملکیانو، وسلوالو او افغان پوځیانو د تلفات شمیر لا دقیق نه دی معلوم. خو د هلمند چارواکو پرون ویل چې د خانشین په درې ورځنۍ جګړه کې نږدې 70 تنه وسلوال وژل شوي او 50 تنه نور ټپیان دي. د هلمند ولی ویان وی دغه وسلوال چې ډیرې بهرنیان دي په پاتې ولسوالیو کې لمات سره مخامخ شوي، خو یوازې په سنگین کې مقاومت کوي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان بیا په ځنګړي ډول هلمند کې د جګړې لشکېلو خوا وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د دې ادارې ویان رفیع الله ستنگزي ازادي راډیو ته وویل چې ادارې د جګړې لشکېلو غاړو سره په همدې هدف خبرې پیل کړي.
منګ د جګړې ښکېل لور سره خبرې اترې لرو او همدغه برخې سره کار کوو تر څو دوی د جګړې قوانین ومني او د جګړې قوانین یا د بشر نړیوال قانون پر رڼا کې دوی سره خبرې اترې لرو تر څو په جګړه کې ښکېل لورې وکولی شي چې ملکي تلفات کم کړي او یا بېخي ملکي تلفات دوی په خپل جګړه کې ونه لري.
د هلمند مدني ټولنه وایي چې د دې ولایت له شمالي ولسوالیو څه باندې 3000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي چې اجولم راستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو د هلمند د والي د ویان په وینا واوریدل چې پوځي تجهیزاتو ته په سنگین ولسوالۍ کې سخته اړتیا شته. مخکې تر دې چې په هلمند کې د هلمند د جګړو په اړه د ازادي راډیو د یو دوو اورېدونکو څرګندونې خپرې کړو، بیا به هم د هلمند د والي له ویان د واورو. صالح محمد صالح د هلمند پر نام نیو د والي له ویان عمر ځواک سره په تفصیل ژغېدل او د مرکې په پیل کې په ټولیزه توګه د هلمند د اوسني امنیتي وضعیت پوښتنه ترې کړې ده. عمر ځواک په ځواب کې وویل
د نوزاد او کجکی او مسقله امنیتي وضعیت تر ډېره بدې شوې ده او امنیتي وضعیت ډېره ښه ده. هغه وځي سنگین پاتې دي چې په غوډه کې موږ عملیات روان دي په سروان کلا بوستانزو کچېزو مسوزو په دینو ساحاتو کې چې هغه ځای کې ډېر منطقي مینونو پاش کړی دي او افغان باندې کیسه کوي هغه ځایونه تکړه دي او په بشپړه توګه عملیات روان دي په هغه ساحو کې تر څو هغه ساحې د وسوال مخالفینو لښتل څخه پاتې
دا چې جنگ یو نیمه هفته دوام کوي د خپل د افغان ځواکونو کمزوري او د مخالف لوري قوت نشي ستاسو په نظر
به هلمند هغه ځینې سیمې چې مخکې لاغه وسوال مخالفینو تحرکات کې درلودل فعالیتونه کې درلودل هغه دي هلمند یو باغران ولسوالۍ ده او بلدي شول ولسوالۍ ده چې دا حمر زول ولسوالۍ ده د شول ولسوالۍ چې هغه برمچې ته لار آزاد خلاصوي او خریدونکو کې وسوال مخالفینو ډېر فعالیتونه کول مې جوړونه هم د ولسوالۍ څخه کولې دوی یو غیر منظم او پراګندا جنگونه په دینو ساحات شروع کړل یوازې د سنگین ولسوالۍ هغه ساحې چې هغه کې بشپړ عملیات روان دي خو موږ افغان امنیتي ځواکونه په وخت سره ورسېدل او دوی یو ځای کې نه چې بلکې ډېر ولسوالۍ کې او د ولسوالۍ په ډېرو برخو کې خپل متحرک او پراګندا حمله شروع کړل او په دې اساس سره دوی د دوی مخنیوي لپاره یو منظم پلان او منظم وخت اړتیا ده چې ژر تر ژره مخنیوی باید چې په دې اساس سره موږ وڅ وړل چې دغه مخنیوی وکړو ډیر ژر لکه جنوبي برخو چې جنگ پای ته ورسېده او دوی ته هم درانه تلفات او خپل پدې کې موږ یوازې 3 نفر زخمیان سرحدي پولیسو ملي پولیسو ملي ولته او هم بشر یو نفر شهید لري چې مورسله څلور ورځې په دې ځای کې د جنگ شدت پیدا کړی و چې تاغز مندې کورته وایي د کلای سبز او کلای نو په دې ساحو کې خانشین ورسوالۍ خو سلاغه نه پای ته ورسېدل او هم په ډېر موافقت پر هغه عملیات چې مخته ولاړل او ټول ساحې ته خپل کوشش لاندې راغلې وسنۍ ستونزه اوس چې وسلوال مخالفین مقاومت کوي د سنگین ورسوالۍ په ګستانزو کټېزو مسیزو سروان کلاس مو کې چلتا عملیات روان دي او د خپل مقامت د عملیات مقابل کې شي
ځکه ویل کیږي چې دغه شمالي ولسوالۍ څخه په زرګونو کورنۍ نور سیمو ته کډه شوې دي چې مرستو ته اړتیا لري او ځین ماشومان په نس ناست یا نور ناروغي او اخته شوې دي افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه څه اقدامات کړي
موږ د دې سربېره چې یوازې منظمي برخه ته د جګړې د مخنیوي لپاره کوم پلان نیولې دی او د دې لپاره چې مخنیوي وکړو سربېره پر دې باندې مو د خلکو د مشکلاتو او د ملکی کسانو د مهاجرینو او د تلفاتو د زخمیانو د شهیدانو د دې ټولو شهر محمدي نظر نیولې دي والي صاحب خپل اړوند وزارتونو سره لکه صحت امیو زیدي اواتیس او مهاجرینو وزارتونو د دې سره په تماس کې وو او رئیس جمهور 15 میلیون افغانۍ نقدي مرسته کړې او هغه ورباندې وشل خپل او د څنګه موږ د درې زرو دوه سوه کورنیو سروې وکړل چې د اکثریت یې د سنگین ولسوالۍ د شمالي برخو د هلمند د غوی لپاره موږ غیر خوراکي او خوراکي توکي پیدا کول تر څو شت ترجره ورته ورسو تعداد نه بده معلوم چې تر اوسه به څومره خلکو ته تجهیز شوی او خوځې ور باندې روانه ده چې سنگین ولسوالۍ هغه جنگ ځپلي خلک چې هغه ځینې ماجر سوي دي د جنگ لامل هغه ته ترجره مرسته ورکړي
د هلمند والی ویاند عمر ځواک د هلمند روانو جګړو په اړه معلومات ورکول د ځواک په وینا د هلمند نور ولسوالیو امنیتي وضعیت بهتره شوی دی یوازې د سنگین وضعیت شنه دی او د سنگین د جګړې لپاره تجهیزاتو ته اړتیا شته اوس په هلمند د ازادي رادیو د اوریدونکو څرګندونې د هلمند د نارامیو په ارتباط وور
ستاسو له پیغامونو نه
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زمار زو دغه په سنگین ولسوالۍ کې د 15 ورځې کې چې جنگ شوه دی وروه صحیح دولت پر مختګ نه لري کړی ورته تر بل شاته کې کچيري دا کار دولت پر مخ نه سي دیوالای وری لدی کې ولس ډیر د پلې دی مړی پراته دی وروسه شي جام پراته دی مړو ګټه بینی ولې دی زمر د دولت څخه د ارزو ده
السلام علیکم زما احمد یاسر دهمن ولایت د ننزاد ارسالی په طرف ته ماز کې یو رفایش مداره شي چې جمهور ترڅخه چې ننزاد ارسالی په توجه کې او جست تر جره ځاکون ورته راوستي کني دا ول خیر د سکوت په حالت کې ده
د ازادي رادیو د سوتنو اوریدونکو څرګندونی مو د هلمند د ناکراریو په ارتباط اوریدي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
کابل رسپانو نن څخه خبره کړې دي
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان د انتخاباتي لانجې د هوارولو لپاره کابل ته د دوو مشهورو امریکایي سناتورانو د سفر او د دوړو کاندیدانو د سیاسي او تخنیکی ټیمونو د لیدنې په اړه لیکنې کړې دي. محور نا دولتي ورځپاڼې کابل ته د دوو امریکایي سناتورانو جان میکن او لینزی ګراهام د سفر په اړه یو مطلب کې لیکلي چې لویدیز د مشروعیت لاړخه مایوب افغان حکومت رامنځته کول غواړي. د ورځپاڼې په ټکو امریکا او نړیواله ټولنه د انتخاباتو تر شا کومې معاملې ته لاره جوړوي او دا پر احتمال لیګټون کې اشرف غنی احمد جی د هغو فشارونو یو ډول دی چې د ائتلافي جوړخ لپاره تر دې مهاله ورته تن نه دیخه. ورسپانې وړاندې لیکلي چې د انتخاباتو د شفافیت په تړاو د اروپایي ناظرینو د امریکا د ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د ځینو چارواکو د دریز ناڅاپي بدلون ته د یوې داسې سناریو په سترګه کتل کیږي چې افغانستان به د بحران له ویرې بحران ته ټیل وهي. په همدې حال کې د ورسپانې په یو بل مطلب کې د امریکایي سناتور جان میکن له قوله لیکلي چې د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره یې لیدنه خو وه. د ورسپانې په خبره د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي انتخاباتي ټیمونو له دوو امریکایي سناتورانو سره د کاندیدانو لیدل ګټور، اغیزناک او مهم بللي. دنیا نا دولتي ورسپانې هم په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکایي جمهوریت غوښتونکي سناتور جان میکن په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی او د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله سره یې کتلي دي. د ورسپانې په خبره په دې کتنه کې بل امریکایي سناتور لینزی ګری هم کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جوزف ډنفورد هم موجود و. دا ورسپانې په خبره د اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي ټیم ویان حمید الله فاروقي ویلي چې دواړه غاړې د رامنځته شوي انتخاباتي لنجې د حل په لارو چارو غږېدلي او د راتلونکي حکومت د کافي مشروعیت پر چارې ټینګار کړی. دا ورسپانې په خبره دی لیدنه کې غوښتنه شوې چې انتخاباتي کمیسیونونو ته د شفافو نتایجو د اعلانولو لپاره په کافي اندازه وخت ورکړل شي. چراغ نه دولتي ورسپانې بیا د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره د امریکایي سناتور جان مکن په مشرۍ د پلاوي د لیدنې په اړه یو مطلب کې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې له قوله لیکلي چې د دې لیدنې هدف روان انتخاباتي لانجې ته د یو حل لارې موندل و. ورسپانې د عبدالله عبدالله د ټیم د ویان مجیب رحیمي په حواله لیکلي چې په دې لیدنه کې امریکایي پلاوي ټینګار کړی چې له هر هغه کاره په کلک ملاتړ کوي چې له واقعي رایو نه د غیر واقعي رایو د بیلولو په برخه کې مرسته وکړي. انیس دولتي ورسپارني بیا د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال یونس قانوني له قوله لیکلي چې تمه کیږي دواړه کاندیدان په خپل منځي مذاکراتو کې راولاړ شوي انتخاباتي ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
فهیم عابد د کابل ورسپارنو ته کتنه کوله. د ټلګراف ورسپارني په خپل تازه غنې کې په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان او عراق د شرایطو ورتهوالی څېړلې دی. د مقالې سرلیک دی افغانستان لش تر لشه په اوس وخت کې عراق نه دی. د لیکوال په نظر سارون کې افغانستان له عراق سره ځکه مقایسه کوي چې فکر کوي د روان کال په پای کې چې د ناټو په مشرۍ ځواکونه وسی نو افغانستان به داسې هیواد وي چې هره شیبه به یې د حکومت د ماتېدو ویره وي او اسلام پالې افراطي ډلې به په کمین کې ورته ناستې وي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ډیلی ټلګراف د مطلب لیکوال په ټینګار سره لیکي چې افغانستان عراق نه دی. لیکوال زیاتوي وسلوالو طالبانو پر روانه میاشت کې په هلمند کې حمله پیل کړې او بیا پښتنه کوي څارون کې چې هر څه یو بل سره مقایسه کوي تر څو پورې به داسې فکر کوي چې طالبان به هم د عراق د داعش ډلې په څیر خپل اسلامي امارت جوړ کړي. د لیکوال په وینا دا مقایسه منطقي نه ده ځکه د عراق قضیه جلا ده. لیکوال زیاتوي عراق د منځني ختیځ اړوند سیمه ده چې د اسرایلو او عربانو ترمنځ کړکېچ پکې دی. شیعاګان او سنیان دښمنی پکې لري. د سوریې تشدد په یو ډول هلته هم سرایت کړی او صدر اعظم یو بې اعتباره سیاستوال دی چې فرقایي نظریه لري. خو برعکس افغانستان د آسیا په جنوب کې پروت هیواد دی او که څه هم د کشمیر د قضیې پر سر د هند او پاکستان دښمنۍ اغیز پرې کړی خو حامد کرزی نوري الملکی نه دی بلکې دای برعکس داسې یو شخصیت دی چې هغه دښمنۍ کمی کړي چې په اویایمه لسیزه کې لسګونه زره افغانان ووژل. خو د ډیلی ټلګراف مطلب یادونه کوي چې افغانستان یوازې یو ستونزه لري، ډېره ستره ستونزه چې د 1993 کال انتخابات دي. ورسپانه لیکي تمه کېده چې د ولسمشرۍ انتخابات به د افغانستان لپاره د امید یو بل زیری راوړي. ډیپلوماتان او مرستندویان هیله من و چې په دې هیواد کې د واک لومړی ځل سوله ییز انتقال به ټول افغانان د داسې یو واحد مشر پر شاوخوا متحد کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. ډیپلوماتان حتی په دې نظر و چې د ټولو د منلو وړ یو حکومت به حتی طالبان د کابل د حکومت اطاعت ته وهڅوي او نړیوال ځواکونه به وکولای شي چې په مسؤلیت سره له افغانستانه اوزي. خو د لیکوال په نظر تر اوسه داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي. د ډیلی ټلګراف تحلیل زیاتوي د انتخاباتو له لومړۍ دورې وروسته حالات لا کړکیچن شوي او د اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو له تورونو د بدو نومونو له کارولو او ګواښونو ډک و. لیکوال زیاتوي چې له دې وروسته حالات نور هم جدي کېدای شي او حتی دا ویره شته چې د قومونو ترمنځ دښمنی زیاته شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د عبدالله پلویانو د احمدزی د پلویانو په وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړی او دا تر ډیره هغه حالت ته ورته حالت دی چې افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو وروسته ورسره لاس ګرېوان و. د مطلب د لیکوال په وینا د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو شمیر وضعیت نور هم جدي کړ او عبدالله چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې وي دا نه مني چې د سیال به تر ده زیاتې رایې ګټلې وي. ښاغلی عبدالله چې وایي په انتخاباتو کې درغلي شوې د انتخاباتو پروسه تحریم کړې ده. په داسې حال کې چې د انتخاباتو کړکیچ په پراخېدو دی د دواړو لوریو د پلویانو ترمنځ پر ټولنیزو شبکو او له هغې ډلې پر فیسبوک یو بل ته ناوړه شعارونه او تبصرې لیکل کېږي. د ډیلی ټلګراف د مطلب لیکوال په پای کې لیکي کروانې لانجې اوږدې شي له یوې خوا ښایي دا چانس له منځه ولاړ شي چې د حامد کرزي ځایناستی یو بل متحدونکی ولسمشر وي او له بلې خوا به د نړیوالو ځواکونو د ساده او مسؤلانه وتلو په وړاندې ستونزې راولاړې شي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د ماشام لو د سهار تر وو بجو بیا آشنا رادیو اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک میسون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون څخه غواړي چې ژر تر ژره د دوی پاکي رای له ناپاکو بیل کړي او د ټاکنو پایلې اعلان کړي. دوی همدارس د ولسمشۍ له دواړو نوماندانو غواړي چې د خلکو رایو ته په درنه سترګه وګوري او د ټاکنو اعلانې دونکو پایلې پورین تندي ومني. په دې اړه تفصیل له کونړه د روحل انوري پورا پور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای د جوزا په چلی رښتما نیټه دوهم پړاو ټاکنې تر سره شوي او تر اوسه لومړنۍ پایلې نه دی اعلان شوي چې د پایلو د اعلان ځنډ دوی په تشویش کې چولی او د خلکو په سوداګریزو او نورو چارو یې بد اغیزه کړې ده.
نوم یې ضیاءالحق دی. موږ حیران دي ته یو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کوم قانون باندې دغه پایلې ځنډوي. د سرطان په ولسمه باندې دوی ویلو چې لومړنۍ پایلې به اعلان کړي دغه پایلې بیا وځنډېدلې.
زما نوم شمس الحق دی. تر دې دمه پورې هیڅ کومه لومړنۍ پایله اوکتان نه شوله. خپلواک کمیسیون او کنور ارګانونه په دې کې تمبالي کوي دا کار نه دی ځکه خلق به تشویش کړي چې آی څه به کیږي دغه خواري دغه زحمتونه په دغه سرو ورځو کې خلکو رایه چوله خپله خلکو تکلیف تیر کړو سختې تیرې کړلې او نن چې پایله نه اعلانېږي خلکو سره تشویش پیدا کیږي.
دوی وایي د ټاکنو خپلواک او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو ته په کار دي چې زر تر زره د دوی له پاکو رایو ناپاکې رایې لرې کړي او نتایج اعلان کړي.
زمانو عبدالله دل له کونړ اوسیدونکو دغه د انتخاباتو کمیسیون زموږ غوښتنه ده چې کمی ګنده رایې دي یا باطل رایې دي دا د رڼو رایو نه جدا کړي. دواړو کمیسیون زموږ غوښتنه ده دا به طرفه پاتې شي او موږ ته هغه څوک چې د افغانستان ولس په چا باندې اعتماد کړی دی او چاته رایه ورکړې ده خپلې ګوتې ته پرېکړې شوې دي هغې په سخت باندې رایه ورکړې ده. دغه روان کم وخت چې ټاکلې دغه ته باید جدي خپل رئیس جمهور مونږ ته وټاکي او زموږ سنجره کمی کړي او زر تر زره باید دا پایلې اعلان کړي.
دوی وایي د کونړ ښځو او نرو د ګولیو په باران او په ډیرو سختو شرایطو کې له تقلب او درغلۍ پاکې رایې ورکړې دي او د دې تر څنګ د خپلو اړوندو مرکزونو څارنه هم کړې ده او د خپلې کلکې څارنې په برکت د نورو درغلۍ کوونکو د تقلب مخه هم نیولې ده.
کونړ ولایت کې پاک او شفاف انتخابات شوي دي.
ټول ولس ته خصوصا نړیوالو ته ټول افغانانو ته ډار ورکوم چې په کونړ کې هیڅ قسم درغلي نه شوي. موږ ولیدل چې ځوانان ورونه خویندې په آزاد ډول باندې رال حال دا چې ډزې هر ولسوالۍ ته لاړم خپله مې سفر وکړو ټول ولسوالۍ چې موږ کتل زمونږ په کونړ کې هیڅ قسم درغلي نه شوي. که څوک په کونړ باندې دعوه کوي اسناد در وړاندې کوي کوم ځای کې درغلي شوې ده هلته د شکایتو کمیسیون جدي کار وکړي.
د کونړ اوسیدونکي د ولسمشرۍ له دواړو نوماندانو غواړي چې د ټاکنو دواړه کمیسیونونه دي خپلو کارونو ته پرېږدي او هر کله چې پایلې اعلان کړي نو دواړو ته پکار دي چې پایلې په ورین تندي ومني او د هر ډول منفي خبرو او ګډوډیو جوړولو دی ډډه وکړي.
پښتو کې مطلب دی چې دوه په لنجه شي حتمن یو راپرځيږي. دواړو کامیابیږي نو دا حتمی ده چې یو به پکې بریالی کیږي. دغه هیله امید درو چې باید بریالی دی په خپل بریالیتوب قناعت وکړي او هر هغه څوک چې مات سره مخ شوی هغه د خپل ماتې باندې قناعت وکړي او خپل دغه بریالیتوب ورور ته د ټول نه مخکې مبارکي ووایي.
دواړو کاندیدانو غوښتنه ده چې دوی باید د انتخاباتو کمیسیون او خصوصا د افغانانو چې کومې ګوتې پرې شوي دي دوی ته باید درناوی وکړي. دوی ته ونه ګوري چې پلان کې منی او پلان کې نه منی.
هر ورځ کې دوی نوي وړاندیزونه او نوي غوښتنې راوړي او په انتخاباتو کمیسیون باندې عمل کوي. دا به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارونه له ځان سره مخ کوي. هیواد بحران طرف ته ځي. دواړو کاندیدانو مهیله ده چې انتخابات خپلواک کمیسیون پرېږدي چې خپلې پایلې اعلان کړي. دا د خلکو تشویش دا ختم کړي او هیواد دغه بحران څخه وژغوري.
خلک وایي که څه هم چې د ولسمشري دوهم پړاو ټاکنې د جوزا په څری رشته منیټه په ټول هیواد کې ترسره شوي خو تر اوسه یې لومړنۍ پایلې د یو څه ستونزو په وجه نه دي اعلان شوي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې د چنګاښ په شپاړسمه نیټه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.